کړی بشي. دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوی دی. دروانه خبری غړای د قربا په هیڅ سما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. په افغانستان کې د ډرون بریډ د ګذر د ناروغي لوجې په پاکستانيانو سفری پابندۍ، په شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز، د پښتونخوا په اسمبلی کې ګرماګرم بحثونه، او د سین چوبینه د هندوانو هند ته تک تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو. خو اول خبرونه د پامیر ساحل.
افغان او پاکستانی چارواکي د ننګرهار په نازیانو کې پر وسلوالو د الوتکو په حمله کې د مرګ ژوبلې بیل بیل شمیر ښيي. پاکستان وایي د جون له لومړۍ نیټې له هېواده بهر تلونکي هر پاکستاني وګړی باید د پولیو واکسین کارډ ولري، او د ترکیې وزیر اعظم د سکرو کان چاودنې سیمې ته تللی دی. پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې لکتر لګلس مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د قبایلی سیمه خیبر د باړې انتظامی مشر ناصر خان مشال راډیو ته ویل د ډرون الوتکو حمله د باړې لسپا سیمه سره نږدې د ننګرهار په نازیانو کې د وسلوالو پر مرکزونو او گاډو شوی ده. د ده په خبره په حمله کې شاوخوا څوار لس وسلوال ژوبل شوی دي. خو د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالعزی مشال راډیو ته ویل په برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي، او دی وایي چې دا ډرون برید نه بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنۍ الوتکو بمباري کړې ده. په نازیانو کې د خیبر لشکر اسلام ډلې وسلوال هم موجود دي. لوی مودې راهیسې په سیمه کې د افغان طالبانو او لشکر اسلام وسلوال له یو بل سره جنګیږي. د نننۍ حمله په اړه وسلوالو لا څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت له هیواده پر بهر تلونکو ټولو وګړو دا لازمي کړی دا چې د ګذر ناروغي واکسینو کارډ ولري. دا شرط به د جون له لومړۍ نیټې عملي کیږي چې اعلان یې 13 ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د عام روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال ادارې WHO په یو بیان کې وشو. په شمالي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي ګرزبندیز ومه ورځ ده. د سیمې اوسیدونکي وایي که څوک له کوره وځي نو بیا نشي ستنېدی. له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت په لاره کې بند پاتې شویو کسان وویل د سیمې د اوسیدونکو په کورونو کې د خوړو کمی دی او ناروغان هم په لارو کې پراته دي. ځایي انتظامیه وایي دا کرفیو یې تر هغې وروسته لګولې ده چې د تېرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د سړک تر غاړې خخ بم چاودنې نه امنیتي سرتېري ووژل. چارواکو د کرفیو د پای ته رسولو په اړه باندې لاسنه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی، او د سیاستوالانو او فعالانو پر وژنه یې اندېښنه ښودلې ده. تېره ورځ د اسمبلی په غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له صوبایي حکومت وغوښتل چې د سیاستوالانو او فعالانو د سر او مال ساتنه دې وکړي. غونډې ته د وینا پر وخت د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د پښتنو په وژنه کې د پاکستان دولتي ادارې لاس لري. د پښتونخوا حکومت وایي د سیاستوالانو وژنې د دوی له واکمنۍ نه دي پیل شوي بلکې له پخوا راهیسې روانې دي. د افغانستان انتخاباتي چارواکو د ولسمشریزو انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانول ځنډولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور نن وویل دوی د انتخاباتو شکایتو له کمیسیونه د پریکړو وروستي معلومات لا نه دي ترلاسه کړي. ښایي د وروستیو پایلو اعلان تر یوې یا دوه ورځو وځنډول شي. تمه ده چې ولسمشریز انتخابات به دویم پړاو ته وځي، ځکه چې دا فکر کیږي چې یو نوماند به هم له 50% زیاتې رایې ترلاسه نه کړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د چاودنې ښکار شوي کان سیمې ته تللی دی چې په کې د وژل شویو شمیر 222 ته رسېدلی دی، او په سلګونه کسان لا هم ځمک لاندې دي. اردغان د هیواد په غرب کې د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله البانیا ته خپل نننی سفر منسوخ کړ. په عین وخت کې د پېښې ښکار شویو کسانو د کورنیو په زرګونه غړي او د هغوی ملګري کان قانون کې د هغه ځای روغتون ته ورغلی دی او د معلوماتو غوښتنه کوي. د ترکیې د انرژۍ وزیر وایي د چاودنې پر وخت 228 کارکوونکي پکان کېول. اوکراینی حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ هواري په مخه د آئینی اصلاحاتو او ملي یووالي په اړه د ګردي میز خبرو مشري کوي. نننۍ خبرې پر داسې مهال کېږي چې د هیواد په ختیځ کې پر حکومتي پوځیانو د بیلتون پالا د تازه وژونکې حمله رپورټونه دي. په کیف کې په دې خبرو کې به حکومت، پارلماني او سیمه ایز مشران ګډون کوي، خو په ځانګړي ډول د روسي پلو او بلتون پالو د غورځنګ لخوا به یو استازی هم پکې نه وي. د ګردی میز خبرو چارې د جرمني ماهر ډیپلوماټ ولفګانګ ایشنګر پر مخ وړي. روسي بلتون پالی داوه کوي چې بیګای په سلوویانسک سیمه کې د نښتو پر مهال اته حکومتي سرتیري وژلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په کیف کې نننۍ خبرې یوازې یو پیل بللی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او توغندیو ټکنالوژي شریکوي. ټوکیو ته د سفر پر وخت له یوې جاپاني ورځپاڼې سره د نتنیاهو نننۍ مرکه پر داسې مهال خبره شوې ده چې روانه اونۍ نړیوالو ځواکمنو هیوادونو او تهران په ویانا کې اوږدمهاله اټومي تړون ته د رسیدو لپاره غونډې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر هرمن فن روپوی نن د جارجیا پلازمینې تبلیسي ته په سفر دی. هلته دی له جارجیایي مشرتابه سره خبرې کوي. فن روپوی له وزیر اعظم ایراکلی ګرابیشویلی او ولسمشر ګیورګی مرګویلاشویلی سره کتلی دي. نوموړی به د تبلیسي په اروپایي کور یا یورپ هاوس کې هم وینا وکړي. او تیره شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د شام اپوزیشن له مشر احمد جربه سره ولیدل. لسپینې ماڼۍ په خپور شوي یو بیان کې راغلی اوباما جربه ته وویل شامي ولسمشر بشار الاسد پر شام د واکمنۍ ټول قانوني جواز له لاسه ورکړی دی. هغه د بحران د سیاسي هواري لپاره د شامي ملي ائتلاف د کردار ستاینه وکړه. جربه واشنگتن ته خپل د یوې اونۍ سفر پر داسې وخت پای ته رسوي چې د دمشق د جون پر درېمه د انتخاباتو اعلان کړی دی. خبرونه پای
اوریدونکو پامیر ساحل وو چې د کورونو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو نه خبرولی او د دې رواني خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د ګوزن د ناروغۍ احساس کې او سرټیفیکیټ که بهرني هیوادونو ته تلونکو مسافرو نه هیر شي نو بیا به څه کوي؟
چانه پاتې شي ایمرجنسی شي نو په ایئرپورټ کې وته که په موقع احساس کې اچي او په موقع به سرټیفیکیټ ورکړي نو دا پوره کوشش شوی دی چې مسافرانو ته په دې باندې لږ څه تکلیف نه لاو نشي.
د امنیتی چارو کارپوه بریګیډیر سعد وایي شمالي وزیرستان کې د ګرځبندۍ سترشا غلطه پالیسي ده.
زما خلک کمزوري ده او لا علمي ده. غلطه پالیسی ده. په افغانستان کې موږ لوی جنگ روان دی. تاسو چرته کتلي دي چې امریکنانو چرته یا افغان ملي اردو چرته کرفیو لګ.
پخوانی وزیر تعلیم سردار حسین بابک د پاکستان امنیتی او ریاستی ادارې د عوامي نیشنل ګوند د غړو د وجنې ذمہواری ګڼي. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو پام راګرځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور لورو. د خیبر قبایلی سیمې د باړي پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر قبایلی سیمې د باړي سپاه سیمې سره لګېدلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې امریکایي بې پیلټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه او ګاډي په نښه کړې دي. خو بلخه افغان چارواکي وایي چې دا د جنگي جهازونو بمباري وه او نه چې دا د بې پیلټ الوتکې برید وو. په دې اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل لکه.
د باړی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ د باړی سپاه سیمې سره لګېدلې د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو په سیمه کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو د وسلوالو مرکزونه او ګاډي په نښه کړې دي چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي دي او خواوشا څوارلس یې جوبل کړي دي. دوی وویل چې دغو بریدونو زیاتره مرګ ژوبله افغان طالبانو د امارات اسلامی ډلې ته اړولې ده او دلته د لشکر اسلام وسلواله ډله هم شتون لري او د تیرې مودې رئیسې په دې سیمه کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه هم روانه ده او یو بل ته ځای پر ځای شوي دي، خو بیا دغو وسلوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دې وي چې دې نه وړاندې هم په تیرو کلونو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې د خیبر ایجنسۍ لرې پرتو سیمو تیرا او بازار زخخیلو کې هم داسې ډول بې پیلوټه الوتکو بریدونه ترسره شوي دي او د خیبر ایجنسۍ یو شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. بلخوا د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه وسلوالو د جمرود لاجستیک مرکز په ودانۍ باندې د راکټو او وړو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې چا ته څه ځاني زیان وانه وړېده، خو په ځوابي کاروایۍ کې امنیتي ځواکونو یو وسلوالو وژل او نور وتښتېدل. دوی وایي چې وسلوالو دغه برید په داسې حال کې وکړ چې په دې لاجستیک مرکز کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکو ټینکرو او کنټینرو کانټه یا وزن چې کېده. دوی زیاته کړه چې د دغې پیښې وروستو امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. یاد دې وي چې د خیبر درې په لویه لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل او سامانونه وړونکي ګاډۍ وخت نا وخت د وسلوالو لخوا په نښه کېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرو شپږو ورځو نه د لګېدلې ګرځبندې ذکر کوو. د پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان د قومي او سیاسي مشرانو یو خبري غونډه وه. په دغه خبري غونډه کې دوی وویل چې د تیرو شپږو ورځو راهیسې په شمالي وزیرستان کې کرفیو ده یا ګرځبندیز دی، او د دې له وجې د خوراک څښاک توکي ختم شوي او مریضان په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. نور تفصیل زلاند یوسف زی راکړي.
د خبری کانفرنس وروسته د شمالي وزیرستان سیاسي او قومي مشر پیر عاقل شاه مشال رډيو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لوجه په سیمه کې د خوراک څخه توکي ختم شوي دي او دا چې د امرودو استعمال سيزونو په سونو ټرکونه په لارو کې ولاړ پاتې دي.
موږ څو کوم طرف ته لاړ شي ولار خو د موږ طرف کو چې موږ طرف ته لاړ نه خو خوراکي مواد شته نه دی او به تنظیم شته.
خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي یو بل قبایلی مشر محمد عالم ویناوه چې په شمالي وزیرستان کې یو رنزور کس خوسو ډاکټر او کمپاوډر هم هسپتال ته نشي تللی.
کچرته انساني حقوق تنظیمونه وي او په پاکستان کې وي لا په خیبر پختونخوا کې وي، په کار د چا ټیم لاړ شي او په خپل سترګې حالات وګوري. لکه الته چې څه کېږي دا د انسانیت نه بلکې انسانیت سره نه، د حیوانیت نه هم بدتر سلوک. حالات داسې دي چې څوک په کوم ځای باندې سر شوي دي دلته پاتې دي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل سیاسي مشر احمد سعید مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د تعلیم صورتحال د مخکې نه هم خراب وو او داسې قسمه کرفیو ګانو سره د تعلیم باقی پاتې نظام هم د تباهۍ په لور روان دی.
الته زمنګ ریسنتلی چې کوم د اف اف سی ایگزام روانو دا غېد ودری پیپر کینسل شوه. کس چیزی حال تدې د پاره وځي چې سرزه خپل پیپر وکما اوس بجای نه چې هغه د پیپر په حواله سره سوچو کې اغه خپل سر سوچ کوي چې یار موږ تبه امن ملاو شي کې ملاو منش.
یاد دی چې شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې د تیر زیارت پر ورځ د امنیتی ځواکونو په گاډي د لارې غاړې بمی چودنې وروسته په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو نافذ ده. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په شمالي وزیرستان کې د لګیدلې کرفیو له وجې ځایي ولس د سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا زمونږ همکار عمر دراز وزیر په دې د سیړو د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې د یوې پیښې له وجې په ټول وزیرستان کې ګرځبندیز لګول او خلک په مشکل کې اچول څه معنی لري. د بشري حقوقو دفاعي کارپوهان په دې اړه سوایي. زمونږ همکار عمر دراز وزیر په دا تفصیل لري.
شمالي وزیرستان کې کله هم سنا خوخه پیښه وشي نو وار لمخه په ځای ولس لارې بند شي او په کورونو کې تر ډیرو ورځو پورې بند کړل شي، نو دا څه معنی لري؟ او یا هم آیا دا جنگی حکمت عملی ده؟ دا مو د دفاعي چارو کار پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل.
زما خلک کمزوري ده او لا علمي ده، غلطه پالیسی ده. په افغانستان کې موږ لوی جنگ روان دی. تاسو چرته کتلی دي چې امریکایانو چرته یا افغان ملي اردو چرته کرفیو لګولا او ہفتے ہفتے دا پارے کشمیر کے ہو رہے ہیں الٹا شورش روان دے الٹا تا سدا سے داغ نبی کا تری کرفیو لگے دا وہ بالکل تگڑا تک بن شو او کرفیو بچا بند رہی کرفیو پہ لگی جمع استا ہوں دے عام الس باندھے کم چے وسلوال دے کم چے مضبوط تھے کم چے جھگڑا کولیشی آگا خپل کار جاری ساتھی آگا پانی اس تکلیف نشتا تگا الس خپل گان رکھتا تھا نہیں راڑوڑے دا جنگ ذرا چمکٹ لے
دا بشری حقوق ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اسسٹنٹ پروگرام کوآرڈینیٹر قاسم خان مشال ریڈیو تاوے خلق دومره وخت پورې په کورونو کې بند ساتل دا بشری حقوقو څخه سرغړونه ده.
باید کرفیو لګي او هر څه کې هغه به قانون په مطابق باندې راشن دی خو په مخ کې وینا کوي خو چې وینا ونه شو ایمرجنسی او شو هر څه وشو دیلا کم از کم پدوی مروز کی دیلا رعایت پکار دے کہ مریضان اللہ معشمان اللہ خوراک دیلا دونوں رعایت ہو رہی کی دی بیزائی یا سب بیمار یا اسپتال کی سکھ صدری شریخ پر خوراک ضروریات پوری کی ہو زمین بدقسمتی دادا کہ زمین قانون زمین مشاران کی دی اگر قانون ہے اس سطح نبوری او ٹول تکلیف زمین عوام ہوتا او زمونگا خلق تا ورکرے رہے مونگ پر سیریز پی جاری کریں دے او انشاءاللہ زمونگ مشاران پی نن کم از کم گورنر سر یو چیٹے کو چیرے دے عوامولا سنا سری لی فور کے
ریٹائرڈ بریگیڈیر سادوائی دا غلطا نا آرامی ختم ولو او ترہگری پیخ دا ختم ولو لپارا پکار دی چے دروان پالیسی دا سرانا جائزہ واخستل شی
روستو پیزوش پی توکارو ناہلی دا او در ریاست پس پایی در ریاست خپل کار پری خیره کم دیکھ خلاوی اغا با پرکی اب یا ریاست پر کئی او یا بچه کم دینو غیر ریاستی خوبتون او بیرازی اب پر کئی نمون خوال وجہ معلوم ہے کسی دا ولی دلتا دا مسائل پیدا شوی دی آیا دا فاتح چکم دا پاکستانی صدا دلتا دا پاکستان سا عمل داریشتا دی کنیشتا دی افغان جنگ ہم پر پدیمان مسلط کرے دی چکی ولی مسلوال پیدا شوی دی نو دی پر خمون کو پیوش پیتو کار لڑو غور نلے کرے افغان جنگ کے میں استعمال کرا دنیا نم پکے خلق را وصلل تم پکے واچول مکمل جائزہ غشتر پکار چتا ولی اول شوی ولی کم دا اصلاح
د بشری حقوقو تنظیمونو غړي وای زایو لستا باید روزانه د سه وخت پورې کرفیو کې نرمي پکار ده چې خپل ضرورتونه پوره کړي او دوی با په دې اړه په لوی سطح आवाज پورته کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
که پښتو وای مشال ریډیو ور او که پښتو لوستلی شي مشال ریډیو ډاٹ کام تلاټ شي قاسم خان مندوخیل ورته ناستې نوی تازه راپورونه ویډیوګانې او تصویرونه پکې شي. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان حکومت د جون د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه له دې هیواد بهر ته پتلونکو کسانو لازمي ګرځولې چې د پولیو د واکسین تصدیق شوه کارډ باید ولري. په دې اړه باندې سراج زهیر نور تفصیل لري.
حکومت بهر ملک ته سفر کوونکو لپاره د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځولې دی او درتونکو میاشت جون د لومړۍ نیټې نه به هر پاکستانی کا هغه لوی وی او کوړو کې د پولیو ساسکی بسکی او د هغه د ثبوت په توګه به په ایرپورټ باندې سرټیفیکیټ خایي. د لړکی اسلام آباد کې د صحت د وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې مقصد لپاره پاکستان د صحت د نړیوال ادارې په مشوره یو ګایډلاین جوړ کړی دی او هغه ټول ثبوت لیګل دی. د دې ګایډلاین یا لارښودنی تر مخه به د پولیو واکسینو سرټیفیکیټ د یو کال لپاره وي او په سفر د تلو نه وړاندې سلور اونۍ او په ایمرجنسی کې په هغه ورځ د پولیو ساسکي ورکول لازمی ګرځول شوی دی. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د صحت محکمې چارواکي او د خیبر پختونخوا د پولیو د سانګې مشر ډاکټر جنباز اپریزی وي.
د دې کې حکومت فیصله کړې او په صبح کې چې څونه غټ هسپتالونه ادارې میډیکل سپرډنټ او سمره دلی د ډیسټریکټ هیلث افیسر اغا د دې د پاره زموږ د رولیشن چې هغه به مسافرانو ته کوم بین الاقوامي پرواز باندې وي خاص کې به موږ چې سرټیفیکیټ به موږ ته جاری کړي. د نه علاوه که چا نه پاتې شي ایمرجنسی شي نو په ایرپورټ کې وته په موقع ساس کې چې په موقع به سرټیفیکیټ ورکړي. نو دا پوره کوشش شوی دی چې مسافرانو ته په دې باندې کې څه تکلیف نه لاو نشي او ټول مسافر ته په وخت سرټیفیکیټ ملاو شي او څه داسې مشکلات چاته پیدا نه شي.
ډاکټر جنباز اپریزی زیاته کړه چې د حکومت د دې ګام له وجې به خلکو کې د احساس پیدا شي چې پولیو احساس کی ورکول ډیر ضروری سیز دی.
دا وګوره ډیره خبره ده چې دا به یو قسم له خلکو کې د ذمہ داری احساس پیدا کړي. دا پولیو احساس کې د انتهایی ضروری شی دی. وګوره په سفر کې په کاریږي نو خلک به لکه داسې په ذمہ داری سره واخلي او لکه سوچ وو کې امید دي چې دا به د دې چې کوم اثرات دي د سوچ په بنیاد باندې هغه به زمونږ د پولی په کوششونو باندې خو غورځي.
نو دې وړاندې د قومي اسمبلی غونډه کې د ملک څخه د پولیو د ختمون لپاره د خصوصي مهم چلولو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو. قرارداد د صحت وزیر مملکت سایرا افضل تارل وړاندې کړو چې پکې ویلې شوې دي د دې مهم موثره او ګټور جوړولو لپاره به د قومي اسمبلی او د سینټ غړي په خپلو حلقو کې د دې مهم نگراني کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. ساسو پام یو بل راپور تر اگردوم د خیبر پختونخوا اپوزیشن غوندونو په صوبه کې د سیاسي کارکونکو وجنه په سخت ټکو غندلې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دوی ته تحفظ ورکړي. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند غړو وویل چې د ترهګرو ډلو سربیره د پاکستان ریاستي ادارې هم د پښتنو او د عوامي نېشنل ګوند د غړو په وجنه کې لاس لري. په دې اړه نور حال له پیښوره د مشال ریډیو خبريال خالد خان خیچګی راکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک د خپل ګوند د غړو د وجلو تور د ترهګر تنظیم ډلو سره سره په حکومت او ریاستي ادارو لګولې دي او ویلې دي چې د دوی د ملګرو د وجلو دغه لړۍ اوندريږي نو دوی به بیا په خپل ځان ساتلو لپاره ټوپک اوچتولو باندې مجبور وي. د نه پورز د خپل ګوند د پیښور ضلعي تنظیم یو اهم غړی انوار الحق د وجلې وروسته سردار دوبای اسمبلی کې وویل چې دغه څنګه د خبرو اترو پروسه ده چې د دوی د ګوند ملګري او پښتانه پکې وجل کیږي او حکومت دې ته د امن مذاکرات وایي. سردار بابک زیاته کړه چې دوی د باچا خان د عدمی تشدد د فلسفې منون کې دي. خدا دې سوک نه غني چې د دوی ملګری به مړ کیږي او دوی به غلي پاتې شي. د اوایل دا قومی وطن پارٹی سکندر شیرپو هم د عوامي نېشنل پارټي د غړي وجنه په سخت ټکو کې اوغندله او وی ویل کچري حکومت د سیاسي ګوندونو د غړو تحفظ نشي کولی نو بیا دوی خپل تحفظ کولو باندې خپوهيږي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمان او د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي میرمن نگات یاسمین هم د حکومت نه غوښتنه وکړه چې عام اولس او سیاسي کارکنانو ته د تحفظ ورکړي. خو بیا د حکومت د اړخه د تعلیم وزیر محمد عاطف خان وویل چې د چاودنو او هدفي وجلو دغه لړۍ د مخکې نه په صوبه کې را روانه ده او د دوی په حکومت کې د خلکو وجنه او چاودنې د مخکې په نسبت کمی شوې دي. خو بیا د هنګو زلینا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي شاه فیصل خان په حکومت ټکونه وکړه چې د ضرور فرید خان چې د صوبایي اسمبلی غړی او د حکومت ملګری په رڼا ورځ ووژل شو او د هغه قاتلان نن هم آزاد ګرځي. مخالف ګوندونو د صوبایي وزیر په بیان په علامتي توګه د صوبایي اسمبلی نه بهر ووت او غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسا 3 بجې
اوریدونکو د هندوانو د حقونو لپاره فعال تنظیم پاکستان کرسچن کاونسل مشر او د قومي سملای غړی ډاکټر رمیش کومار وایي په سین صوبه کې د هندوانو ژوند ورځ تر ورځې یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي او دی وایي چې په تیرو 15 کلونو کې 40,000 هندوان د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تللي دي. په دې اړه باندې عبدالحی کاکړ نور تفصیل لري.
د پاکستان کرسچن کونسل مشر او لاسین زخه د واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار مشالې ډول چې په پاکستان کې شاوخوا 80,000 هندوان ژوند کوي چې تر 80,000 زیات په سند صوبه کې اوسېږي. د دې په وینا هم دا وجه ده چې هندوان د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د دوی عبادت خانه خوندې نه دي، آن د دوی لونه محفوظه نه دي، د دوی مذهبي کتابونه په سکولونو کې نه ورخودل کیږي. دا شان هندوان په زور خپل مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي. په اسمبلی کې چې کومې شمیرې وړاندې شوې دي، د هغو له مخه په تیرو 45 کلونو کې شاوخوا له 300 څخه واخلي تر 20,000 پورې هندوان له پاکستان وتلي دي او بیا بیرته نه دي راغلي.
خو د هندو پنچایت د کراچۍ مشر او د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خوانی مرستیال مشر امرنات موټومل بیا مشال لیډو تول چې د دوی تر ټولو لوی او جدي ستونزه په هندو جنو په زور د مذهب بدلولو ده.
زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه د مذهب بدلولو ده. یو انجلۍ په پلما یا په هڅولو سره له کوره راوایستل سي، دا انجلۍ بیا بیرته زموږ لاس ته نه راځي. چې کله موږ عدالت ته ولاړ سو نو بیا معلومه سي چې انجلۍ له یوه مذهبي عالم سره ده او وار له مخه یې مسلمانه کړې ده. که بالغ وي نو بیا په عدالت کې وړاندې کړل سي. کله چې یوه بالغ انجلۍ په عدالت کې د 500 کسانو په ګیره کې وي او هغې ته دا د ړکې ورکړل سوي وي چې موږ به نه یوازې تا بلکې ستا ټوله کورنۍ ووژنو. که ژوند غواړي نو عدالت ته ووایه چې هو ما په خپل خوښه مذهب بدل کړی دی. موږ وایو که تاسو موږ پاکستانیان منئ نو بیا د خبرو له لارې له موږ جایداد قبضه کړئ، د خبرو له لارې مو ووژنئ، خو په داسې طریقه نه چې ومو تښتوي او بیا هوایي ډزې وکړي او جشن لمانځي چې ګوري موږ یو کافر مسلمان کړ. دا خبرې زموږ لپاره ډېرې دردونکې دي.
مسلمان بنا لیا وو هماره لیے بڑی تکلیف دہ کی بات ہے.
امرنات موټومل زیاتوی چې دوی حکومتي چارواکو ته په واري واري ورغلي خو د هغو له لوري یوازې ډاډ ورکول کېږي او په عمل کې هیڅ نه وي.
دا
د مذهبي سخدریزو یو ډاله ده چې دا ډول کارونه کوي. زه په ډاګه درته وایم چې په پاکستان کې دوه ډوله حکومتونه دي، یو ښکارا او بل پټ. ښکارا حکومت تاسو د نواز شریف یادولای سي، خو پټ حکومت د مذهبي سخدریزو دی. حکومت بس له موږ سره تشې وعده کوي او وایي موږ به یې وګورو. تاسو فکر مه کوئ، تاسو خو زموږ خپل پاکستانیان یاست، خو په اصل کې هیڅ هم نسی کولای. د دوی هیڅ حکومتداری نسته.
د سند کتونکي د بشري حقوقو سازمانونه او د اقلیتي ډلو تنظیمونه زیاتره وخت تور په مذهبي سخدریزه ډلو او مدرسو لګوي چې د هندوانو په مسلمانولو کې لا زوره کار اخلي. دوی په دې کې د کراچۍ د بنوریا ټاون مدرسې نوم هم اخلي. خو د دې مدرسې ویان جاوید رحمان له مشال لیډو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. په کراچۍ کې خبریال او څېړونکی اختر بلوچ وایي چې په سند کې په 13 سمده کې د مدرسو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې داسې مخصوصه سوچ را پیدا کوي چې په نتیجه کې د هندوانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی.
په سند کې کله هم داسې رجحان نه دی پاتې شوی. بے لشکه په سند کې داسې یو طبقه را پیدا کیږي چې د مذهبي انتها پسندۍ په لور روانه ده. له نواب شاه خار نه که تاسو سفر شروع کړئ نو په نواقل، شکارپور، سکر او نور سیمو کې لوی لوی مدرسې جوړې شوې دي او لا روانې دي جوړېږي. کوم خلک چې له دغو مدرسو را فارغېږي نو د هغو یو مخصوص تربیت شوی وي، نو هغه د خپل سوچ بغیر آن یو بل مسلمان لا هم سم نه ګڼي او هندو خو لا ډېر لري خبره ده.
د پاکستان کرسچن کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش وای په زوره د هندوانو د مسلمانانو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده جوړ کړی چې په کې لیکل شوی چې تر 20 کلونو کم عمر سړی او تر 18 کلونو کم عمر نجلۍ د واده کولو یا مذهب بدلولو اجازه نه لري. په دې مسوده کې دا هم شته چې واده شوی ښځه تر هغه مذهب نشي بدلولای تر څو یې طلاق نه وي اخیستی. خو د ډاکټر رمیش په وینا دا مسوده لا هم پارلمان ته نه وړاندې شوی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې پینځه نیمه بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زورو
پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د وی پیلوټ الوتکو په حمله کې لکتر لګل لس مشکوک وسلوال وژل شوی دي. خو د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا بلزی مشال راډیو ته ویل په برید کې څلور وسلوال وژل شوی دي. دی وایي دا ډرون برید نو بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنیو الوتکو بمباري کړې ده. تر نننۍ حملې په اړه وسلوال لاسلیک وویل د پاکستان حکومت له هیواده پر بهر تلونکو ټولو وګړو دا لازمي کړی ده چې د ګوزر ناروغي واکسینو کارډ ولري. دا شرط به د جون لومړۍ نیټې عملي کیږي. په شمالي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي کرچ بندیز ووم ورځ ده چې له کبله یې په سیمه کې د خوړو او دوایانو قلت یا کمښت پیدا شوی دی. مخبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی او د سیاستوالانو پر وژنو یې اندېښنه ښودلې ده. غونډې ته د وینا پر وخت عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د پښتنو په وژنه کې د پاکستان دولتي ادارې لاس لري. د افغانستان انتخاباتي چارواکو د ولسمشریزو انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانول ځنډولې دي. ښایي د وروستیو پایلو اعلان تر یوې یا دوو ورځو وځنډول شي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان د چاودنې ښکار شوی کان سیمې ته تللی دی چې په کې د وژل شویو شمېر 222 ته رسېدلی دی او په سلګونه کسان لا هم ځمکه لاندې دي. د ترکیه د انرژي وزیر وایي د چاودنې پر وخت 200 کارکوونکي په کان کې ول. اوکراین حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ هواري په موخه د آئینی اصلاحاتو او ملي یووالي په اړه د ګردین میز خبرو کوربتوب کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او توغندیو ټکنالوژي شریکوي. او د اروپای ټولنې د مشر د شورا مشر هرمن فن رمپوی نن د جورجیا یا ګورجستان پلازمینې تبلیسی په سفر دی.
اوریدونکو پامیر ساحل وو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د پاکستان نه خبرېدونکو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زمونږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځي چې بګړې وره
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سخ کال حکومت د حج فریضه ادا کوونکي هر تن لپاره 3000 روپۍ د کموالی اعلان کړی دی. ادارې وایي یو مودې پس داسې موقع راغله چې حکومت د حج په اخراجاتو کې د کموالی اعلان وکړو. د نه مخکې به د حج په اخراجاتو کې صرف اضافه کتل کېده. ادارې په وینا پاکستان سعودي عرب سره ښه تعلقات دي او اوس هم حج لتلو کې وخت شته، نو حکومت له پکار ده چې سعودي عرب نه خپل اولس لپاره نور مراعات هم حاصل کړي. ادارې مخکلي کې چې د غرنګ د عمرې اخراجاتو او په خاص توګه کرایانو کې د هم کمواله راوستي شي. ادارې لیکي دا خبره هم یقیني جوړول پکار ده چې حج اخراجاتو کې د کموالی رعایت صرف سرکاري بندوبست سر لاندې نه دی پکار، بلکې پرایویټ کمپنیانو د هم خپل حاجیانو ته دا رعایت ورکړي او دا کمپنیانو د دې خبرې پابند جوړ کړي شي چې په سعودي عرب کې دوی د کم سهولتونو د ورکولو لوس کوي چې هغه بیا هلته پوره کوي. هم مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې کې خیبر پښتونخوا حکومت له پېښور لپاره جدید د ترانسپورت نظام د جوړولو اعلان یقینا یو ښه ګام دی او د لپاره ایشیایي ترقیاتي بینک د قرضې ورکولو باور هم ورکړی دی. خو ادارې وړاندې لیکي چې د ترانسپورت لپاره دغه منصوبه دومره زر نشي ممکنه کېدی، ځکه چې دا منصوبه به ډیر وخت اخلي. نو پکار ده چې حکومت فلحال د کمې مودې په منصوبو توجه ورکړي چې عام اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې زیاتوي زموږ په صوبه کې یو داسې مثال هم نشته چې مهمې منصوبې په وخت سرته رسیدلې وي. خو مونږ موجوده حکومت د ترانسپورت دا نوې منصوبه سرته ورسوي، نو دا به د دې حکومت یو غټه کارنامه وي او د دوی د ګام نه به را روانو ټول ټاکنو کې هم دوی ته فائده وي. ادارې اخیره کې لیکي په کومو منصوبو چې په فوري توګه د کار کولو گنجایش ته نه پاغې سر تر سره کار شروع کول پکار دي او اولس ته دا باور هم ورکول پکار دي چې حکومت په عملی توګه کار کوي، نه چې صرف اعلانونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، یورو ایشیا لیکي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو لخوا د ترهګر بریدونه ترسره کولو باوجود هم غواړي د خبرو عمل پر مخ بوتللی شي. په خو نیویورک ټایمز د افغانستان په کندهار کې د امنیتي عسکرو لخوا د خلکو د تختولو او پر دوی د تشدد په اړه یو لیکنه کړې. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد اورو.
یورو ایشیا مجله لیکي د مې په اتمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د امنیتي عسکرو په یوې کانوای په وسلوال برید کې نه عسکر وجل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. دغه پیښه د میرانشاه په غلام خان تحصیل کې مخې ته راغله، که څه هم په دغو سیمو کې د زیاترو وسلوالو بریدونو پړه ناقانونه ګرځول شوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې، خو تر اوسه د دغه پیښې د ذمهواري په اړه څه مخې ته نه دي راغلي. د دغه پیښې سمدستي وروسته وزیر اعظم نواز شریف د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ملک ته امنیتی صورتحال په اړه له یو بل سره ولیدل. یورو ایشیا ریویو د یو امنیتی چارواکي چې نوم یې نه دی ورکړی لخوا لیکي، که ترهګر دغه سي حمله جاری وساتي نو د خبرو عمل پر مخ نشي تللی او زیاتوي دغه حمله خو واضحه دا پیغام ورکوي چې ترهګر ډلو خپل تګلارې نه ده بدله کړې او داسې پیښې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو عمل ته زیان رسوي. یورو ایشیا لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د روان کال د فروری په میاشت کې دا ویلی وو، داسې درې سلويخ وسلوالې ډلې دي چې د تحریک طالبان د کنټرول لاندې کار کوي. په دغو کې د سوار لسونه تر اتلسو پورې لوی ډلې دي او نور واړه تنظیمونه دي. په دغو کې یو شمېر ډلې د طالبانو د حکومت سره د خبرو د عمل مرسته کوي، خو ډېرې داسې هم دي چې د مذاکراتو د عمل مخالفه دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دغه عمل ډېر کمزوری دی او څه وخت هم ماتېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په کندهار کې یوې کورنۍ په پولیسو تور لګولې چې د دوی زوی پولیسو په حوالات کې وهلې، تشدد یې پرې کړی او له دغې وجې هغه مړ شوی دی. دا په کندهار کې د خلکو د وژنو او تښتولو لومړۍ پیښه نه ده. د تیرې تور په ورځ د حضرت علي کورنۍ د هغه مړې د ګڼ شمېر نورو خلکو سره د احتجاج په توګه د پولیسو د دفتر مخې ته کېښودی وو. د حضرت علي عمر درویش کاله وو. د هغه کورنۍ په پولیسو تور لګولې چې په هغې دومره تشدد وکړ چې په حوالاتو کې سا ورکړه. هغه د یو ګاونډي سره د جګړې کولو وروسته پولیسو نیولی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې د تیر کال د رپورټ تر مخه د دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمېر خلک له ځان سره بوتللي او وروسته یې مړی موندل شوي دي چې یا پر ډزو وژل شوي او یا پرې تشدد شوی وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، انټرنیشنل کرایسیس گروپ د افغانستان د انتقالي دورې وروسته په افغانستان کې د شدت پسندۍ په اړه یو راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې په 2013 کال کې یو نوې مرحله شروع شوې ده. د سازمان په خبره اوس په دې هیواد کې اورپکی او افغان ملي اردو یو بل ته مخامخ دي. سازمان د یو باثبات افغانستان لپاره ځینې وړاندیزونه هم کوي. د راپور لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د کړکیچ نړیوال سازمان انټرنیشنل کرایسیس گروپ په خپل تازه رپورت کې وایي، کچم په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو په کامیابی سره ترسره کېدنی او د امنیت ذمہواری د افغان ملی اردو له لوري پر غاړه اخیستنی د دې هوا د امنیت پاړه په افغانستان کې دننه او د باندې ځینی کړي خوشبینه کړي. خو د رپورت په خبره د دې سربیره هم راتلونکي ولسمشر به د امنیت په برخه کې له چیلنجونو سره مخامخ وي. سازمان وایي د څلورو ولایتونو فاریاب، پکتیا، کونړ او کندهار یې له نږدې جاج اخیستی دی او داسې نښې نشانې دي چې په دغو ولایتونو کې به په لنډمهاله توګه شخړه ژوره سي. خو د سازمان په خبره داسې هم نه ده چې افغانستان به بیرته هغې دورې ته لاړ سي کله چې شوروي فوجونه له دې هېواده وتلي وو. د رپورت په وینا افغان ملي اردو اوس هم ډیرو نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د باثبات افغانستان لپاره ځینې وړاندیزونه کوي. لومړی دا چې افغانستان باید له امریکا او له نیټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي. په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمېر راکمولو لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي او د جګړې پر ضد اقدامات وکړي چې دارنګه امنیتي کارکونکو ته تنخواګانې مراعات او نور لاجستیکي وسایل ورکول یقیني سي. دا شان افغانستان په کار دی د پاکستان په ګډون له خپلو ګاونډي هیوادونو سره سفارتي اړیکې پیاوړې کړي چې دارنګه له اورپاکو سره د خبرو اترو عمل بیا پیل سي. دا شان له پاکستان سره د تاوتریخوالي ختمولو لپاره داسې لارې ولټوي چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اقتصادي همکاري پراخ سي. سازمان وایي د دې ترڅنګ باید افغانستان په پاکستان کې دننه له مخامخ فوجي اقدام یا بیا پاکستان ضد اورپاکو له ملاتړ کولو ډډه وکړي. شان سازمان امریکا ته وړاندیز کوي چې باید د ځانګړو ځواکونو چې ورته موبایل سټرایک فورس وایي شمیر زیات کړي. دارنګه باید امریکا له نورو مرستندوی هیوادونو سره په ګډه داسې لارې چارې ولټوي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی سي چې پر خپلو لیرې پرتو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. انټرنیشنل کرایسس ګروپ هم مرستندوی هیوادونو ته وړاندیز کوي چې باید یو غونډه راوبولي چې د افغانستان د کلنی بجټ لپاره د پیسو د نورو زیاتولو جاج واخلي. دارنګه دوی باید د درغلي ضد اقداماتو کې د افغانستان مرسته وکړي. دا شان مرستندوی هیوادونه باید افغانستان سره سفارتي مرستې هم وکړي چې د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې ښې شي او د سولې خبرې اترې بیرته شروع شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې لیکي چې که عمران خان په پاکستان کې په انتخابي نظام کې اصلاحات غواړي نو هغه له پکار دي چې په دې اړه د سیاسي مکالمې لارې اختیار کړي نه چې د احتجاجي مظاهرو لارې. د دې مقاله نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه بس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال طلعت مسعود په نظام کې د اصلاحاتو د سرلیک لاندې یو مقاله کې لیکي چې کېدای شي عمران خان سره په تیرو عامو ټاکنو کې د لاسوهنې او درغلو پاخ ثبوتونه وي، خو د پاکستان د انتخاباتو موجوده نظام کې دومره کمی دی چې د هغې له وجې ټاکنې په صفا توګه کېدل ناممکن دي او په انتخابي نظام کې د نیمګړتیاو له وجې نه یوازې نور سیاسي ګوندونه اغېزمن کیږي بلکې موجوده وزیر اعظم نواز شریف هم د دغو نیمګړتیاو له وجې اغېزمن کېدای شي. مقاله زیاتوي چې اوس نواز شریف له پکار دي چې د عمران خان هغه غوښتنه چې د قومي اسمبلۍ په څلورو حلقو کې د ووټونو بیا کره کتنه پکار ده ومني او عمران خان له هم د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده چې په انتخابي نظام او نورو ادارو کې د اصلاحاتو په اړه د احتجاجي مظاهرو په ملک کې د ګډوډۍ پیدا کولو نه لاس واخلي، ځکه چې دغه اصلاحات یوازې د سیاسي مکالمې له لارې ممکن کېدای شي. لیکوال طلعت مسعود لیکي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې تر شا د عمران خان مایوسي ښکارېده. خدا یو ښه ګام و چې عمران خان په اسلام آباد کې د کړې احتجاجي مظاهرې دورانیه لنډه وساتله، ځکه که د دغې مظاهرې دورانیه اوږده شوې وي نو نتیجې به یې د هغه په حق کې نه وي او د دې مظاهرې له وجې به په سیاسي توګه یو غلط پیغام خور شوی و. مقاله زیاتوي چې د عمران خان په شمول د پاکستان ټولو سیاستوالو له پکار دي چې د خپلو سیاسي غوښتنو او هلو ځلو لپاره د مناسب وخت او طریقې کار انتخاب په ډېرې سنجیدګۍ سره کوي، ځکه چې دا مهال د پاکستان جمهوري او امنیتي صورتحال د ډېرې نازکې مرحلې نه تیریږي او په داسې وخت کې داسې حرکاتو له وجې جمهوري نظام خطر سره مخ کېدای شي. مقاله زیاتوي چې په تیرو ټاکنو د اعتراض په حواله عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي موومنټ او پیپلز ګوند سره تر ټولو زیات مناسب او په حقیقت مبنی وجوهات دي، ځکه چې په ټاکنو کې په آزاد مټ د برخې اخیستو د آئینی حق په حواله ریاست دغو ګوندونو ته په امنیت ورکولو کې بالکل ناکامه شوی و، خو هغوی د دې هر څه باوجود د سیاسي سنجیدګۍ مظاهره کوي. اوس عمران خان له پکار دي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې په ښه حکومتدارۍ توجه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي په پاکستان کې د جنسي تعلیم او پوهې په اړه خبره کول یو ناروا عمل ګڼل کیږي، خو بیا په دغه هیواد کې ډېر غیر اخلاقي کارونو ته هیڅوک ناروا نه وایي. د دغه لیک تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې بیناشال کې د پاکستان په لارو کوڅو کې اکثر خلک یو بل ته په غلطو خبرو او کنځلو کولو اوریدل کیږي، خو که چیرې ته په دغه هیواد کې د جنسي تعلیم خبره وکړې نو ټول خلک به مخالفت کوي او زیاتره د پاکستان ولس دغه یو ښه کار نه ګڼي. د جنسي تعلیم زیاتره خلک دا مطلب اخلي چې دې سره به ماشومان خراب شي، نو پر ځای د دې چې په دغه اړه پوهه پیدا کړل شي ماشومانو ته دا ښودل کیږي څنګه به ډېر بچي پیدا کوي. د پاکستان په ځینو
برخو کې په دې اړه کار هم روان دی، خو د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د خاندانی منصوبه بندۍ او پخوانی چارواکي ډاکټر نفیس صادق بیا وایي ته په دغه هیواد کې په دې اړه خلکو تاسو نه شي ویلی، ځکه چې په ټولنه کې په دې سویل ښه نه ګڼل کیږي او خاص کر که چیرې دغه د نجونو په اړه وي. ډاکټر نفیس صادق وایي په پاکستان کې هلکانو او سړو سره په دې اړه خبرې کول اسانه ده، خو د ښځو په اړه داسې ویل کیږي باید دوی د جنسي تعلیم پوها ونه لري. بیناشا لیکي نن د پاکستان په ټولنه کې هپټایټس سي ډیره زیاته ده او نه یوازې په ښارونو بلکې په کلو کې هم دغه بیماری په زیاتېدو ده. دې سره سره د ماشومانو نجونو ودول یوه بله مسله ده او دا هغه وجه ده چې پاکستان د مور او بچي د صحت په حواله په هغو هیوادونو کې راځي چېرته چې د ماشومانو په زیږیدلو کې تر ټولو زیات میاندې مړې کیږي او دا شان تر ټولو زیات نوي زیږیدلي ماشومان هم لا تر اوسه د هغو بیمارو نه مړې کیږي چې په اسانۍ علاج کېدلی شي. بیناشا لیکي د سند په یو کلي کې په لومړي ځل د سکول سناسه 200 ماشومانو جینکو ته په دې اړه پوها ورکړل شوه چې څنګه باید دوی د نورو خلکو د غلطو رویو او یا کارونو ځان خوندي وساتي او څنګه جنسي مسلې حل کړي. خو بیا د ټول پاکستان د شخصي سکولونو مشر مرزا کاشف علي وایي د سکول ماشومانو ته د جنسي تعلیم ورکولو څه ضرورت دی او باید دوی زده کوونکو ته هغه څه ونه ښایي چې دوی ضرورت نه لري. خو لیکوال وایي باید په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي د وړو جنکو ودولو ته څه ضرورت دی او ولې دوی سکول ته لاړ نه شي. د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجې.
اوریدم کو د پاکستان ودی اعظم نواز شریف د دغه هیواد نه د غربت د خاتمه لپاره د 3.5 ارب روپو د سود نه د پاکو قرضو سکیم اعلان کړی دی. ویلی دی چې دینه به صرف غریبانو نه بلکې په خاصه توګه زنانو ته ډیره فائدہ ورسی. نور تفصیل رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
وزیر اعظم نواز شریف د 3.5 ارب روپو د سود نه پاکي قرضې د یو سکیم منصوري ورکړې ده. د سنه چې په غونډمل کې لس لکه خلک ګټه ترلاسه کولی شي. وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې دا سکیم به را روانې میاشتې نه شروع کیږي او هر تن به 500 روپۍ د سکیم تر لاندې حاصلولی شي. د قرضې سکیم په اړه د پېښور یو دکاندار خورم وایي حکومت د سود نه پاکي د قرضې اعلان وکړو، خو دا ډېره کمه ده ځکه چې 500 نه نن سبا کې کاروبار شروع کول ګرانه خبره ده.
50,000 پکه یو قرضه ده کنه دا خو چې دن هغه غریب سړی و دې باندې وسه کوي چې سړی کاروبار رواني کنه نو کم از کم چې دن هغه کې دوه میاشتې درې میاشتې کاروبار کې لګي روانه دوه کم دي دومره ټایم کې رواني کې رواني کې او دکان کې بناسي نو هغه غریب چې دن 50,000 په مال باچوري نو هغه کې خو نیم فور غریب په خپل بوخري فور ته بوي.
د اقتصادي چارو کارپو او د ملکن یونیورسيټي د معاشیاتو د سانګې مشر شاه خالد وایي دا د حکومت یو ښه ګام دی، خو د قرضې رقم کې د اضافه کړی شي دی زیاتوي.
دا وایي چې ان اف سي فارمولې په تحت په تقسیم کیږي نو په دې کې بیا بلوچستان چونکه هغه وایي چې زموږ ایریا سیوا ده نو موږ د ایریا په مطابق شیر راکړی شي. سین وایي چې موږ د ریوینیو جنریشن په تحت دی، مطلب موږ زیاتې پیسې پیدا کوو نو موږ دې زیاته حصه راکړی شي. داسن پنجاب د آبادۍ په لحاظ سره وایي او خیبر پښتونخوا د غریبۍ په لحاظ سره نو چونکه دا پروګرام د غریبۍ د ختمولو لپاره دی نو زما خپل ذاتي خیال دا دی چې دا ان اف سي د فارمولې تحت به ونه کړی شي بلکې د لپاره بله څه فارموله تجویز کړی شي چې په هغې کې غربت ته زیات اهمیت ورکړی شي.
د ده په وینا امکان شته چې عام اولس د 500 دا قرض علاج د کالجونو فیسونو او قرض ختمولو له استعمال کړي، نو ښه به دا وي چې حکومت د دې قرضې رقم زیات کړي چې په صحیح معنو کې اولس ځان ته واړه کاروبارونه شروع کړي.
اوریدونکو په 2008 کال کې د پاکستان د هغه وقت حکومت د یونیورسيټیو نه فارغ شوی کسانو لپاره نېشنل انټرنشپ پروګرام شروع کړو چې مقصد یې د کسانو ته د روزګار موقع ورکول، خو موجوده حکومت په اقتدار کې راتلو سره دغه پروګرام بند کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد الله راکړي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د یونیورسيټانو نه فارغ شوی کسان غوښتنه کوي چې حکومت د نېشنل انټرنشپ پروګرام دوباره شروع کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دوی وینا و چې حکومت به نېشنل انټرنشپ پروګرام تر لاندې د یونیورسيټانو نه فارغ شوی کسانو ته به د یو کال لپاره نوکریانه ورکولي، خو تیر کال راهسي حکومت دا پروګرام بند کړی دی چې لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. محمد نسیم چې اورګزی ایجنسی سره تعلق لري او تیر کال یې د پېښور یونیورسيټي د پولیټیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نا شپاڑسم جماعت پاس کرے دے وائی
چونکہ دے حکومت پروگرام میں بند کرے دے نو منگا جتر تم لاٹ منگا فرسٹ سٹوڈنٹ ان منگا سی اور مکی کو منگا اگر وجہ جاب نہ ملے گی نظر وے ماچ کا حکومت انٹرنشپ پروگرام شروع کی نو منگا بد جاب کو موقع ملاو شی
دے پی خبر سره تعلق لرون کے محمد محسن وائی چ دو یونیورسٹو نا فارغ شوی کسان ول پارا دو حکومت دا یو خ پروگرام وو نو پکار دا چ دا بیا شروع کڑی
منگا مطلب اپورچونٹی کم شتول اگر سے افان کے بیا ایکسپیرینس وارے نا تولو نا نو دا حکومت پروگرام چ مطلب دے ان شارٹ مطلب ایکسپیرینس منتشی نو اس دا بنچوی دے تے نو اپورچونٹی او دا سٹول وی ایکسپیرینس نشتا او دا دے نقصان دے سٹول سٹوڈنٹ
ان دا مشال ریڈیو چکلا دا نیشنل انٹرنشپ پروگرام ڈی جی منتظر خان سره رابطہ وکڑا چ دا پروگرام یہ ولی بند کڑے دے نو دا ہوئی وینا دا
جولائی اگست سپتمبر دی ٹائم کے با مونگا اشتہار اور کول او دسمبر اپورے بے ڈے تو کنا خلق او اپلیکیشنز ور کول اگا دے پیرا اول شو لکا دے کال چکم پروگرامو اغه هولد ک چوده وان ټو ری ډیزاین اٹ نو اغه زکا سٹاپ شوه دی.
یاد دی وی چې په 2001 کال کې د هغه وخت حکومت دا پروگرام شروع کړي وو چې مقصد یې د یونیورسيټو نه فارغ شوی کسانو ته د روزګار موقع ورکول وو. د پروگرام تر لاندې هر نوی فارغ شوی تن تبا د یو کال لپاره نوکری ورکول سره سره د میاشت په سر 10000 روپۍ تنخواه هم ورکړي کېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اویدن کو مشال ریڈیو تھوگی جنوبی وزیرستان کی زمون همکار سیلا محسود دغی سیمی د بوبړو سره تعلق لرونکو د قبایلو پښتون زبان دی دا رپورټ برابر کړي. راځي چې ورته وګورو.
د سولی وزیرستان بوبرنا د پوځي عملیاتو په وجه نیمه قبایلی سیما سراغ رتره اوړې دلی رمیز مسعود قبایلون ویایي چې په سراغ رک شهند د لټون عملیات لګیا شوی پوځي چارواکیو د پښتنه ګوژنه په غرض یو شمېر قبایلون د ځان سره کښېنولي او پاتې قبایلون ویرېدلې دي چې د دوی سره به څه کېږي. په دا قبایلون کښې شامل یو ژڼی محمد شفیق ویایي
چون مو ویر دلی دی نور پخپل ژوند پر تغییر یو
سیمینا د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تاویل چدا قبایلون د میجا ویر نه دی د دوی په باره کښې د لوړ رتبه چارواکیو سره په رابطه کښې یو لیارې ورته سماوو دا کا بایلون ویائی چھ میش دے چا پر لوری ہن نئی ہو خپل رامیت سراو دے غریبائی جوان تیراو منت زاری کاو چھ پبزیون مو دے نور نس تڑیاوی نزاوروی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان ننګرهار ولایت تزود دغه ولایت د کرنه ریاست په مرسته دغه ولایت په سو ولسوالو کې سویابین کرل شوی چې کروندګر یې له کرلو نه سخت خوشاله دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه دا تفصیل لکه
سو کال وړاندې په افغانستان کې د سویابینو لکې سره څوک آشنا نه وو، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې د نړیوالو ټولنو په مرسته او د کرنې وزارت په هڅو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګرو د سویابینو کرلو ته پام اړولی دی. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سویابینو کښت پکې د تیرو دریو کلونو راهیسې رواج شوی دی. د ننګرهار کروندګر خوښ دی چې د سویابینو د کرلو تجربې ترلاسه کړي دي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه رحمت الله ثاقب یم، د خیبې ولسوالۍ اوسېدونکی. سویابین خو ډېر ښایسته بوټي دي او د هغې نه موږ ډېر زیات ګټې لاسته راوړو. کورونو کې موږ د ګټې حاصل وو، لکه دا اوړه کېږي او دا واړه ماشومان څه چې ورکړي نو دا واړه ماشومان ډېر زیات تقویه اخلي. موږ په خیبې ولسوالۍ کې کړلې زراعت ریاست نه دا غواړو چې موږ ته کم خلک چې تخنیکي خلک دي هغوی موږ ته واستوي چې موږ په دې کې نور هم لکه پرمختګ وکړو.
د رحمت الله په نوم یو بل تن کروندګر په نورو کروندګرو غږ کوي چې د سویابینو کرلو ته پام ورواړوي.
خراب هوا د سایبین د کښت لپاره چې د ډیره مناسب هوا ده، موږ چې کرلې دي په خلزمو کې نتیجه هم ښه ده. زم دیو د خان په سپتا سو وایم دا ټول څه خاطر چې د خواهش کوم چې دغه بوټي وکړي. د تجارتي ارزښت هم لري، کوم سره خبره دولت هم تخریب ده، کوم شرکت هم تخریداري کوي. د خاطر باندې چې دینه خښ دیم جوړیږي او پروسس ماشینونه هم په نور ولایتونو کې شتل تم ته پروسس ماشینونه نو سبا کې چې ټول جوړیږي.
د سید عبید الله په نوم د زراعت یو تن ماهر هم د سویابینو کرل یو ښه اقتصادي سرچینه ګڼي. نوموړی وایي:
سویابین په هکله زه دومره ویلی شم چې دا ډېر یو ښایسته بوټی دی او ښه حاصلات کوي. په دغه ولایت کې ډېر په ښه اندازه سره سږکال حاصلات ورکړي او غواړم چې دا په ټولو ولسوالیو کې ترویج شي تر څو پورې زمونږ دغه ولایت چې دی د زراعت د نگانه پرمختګ وکړي او زمونږ ولایت ته نورې لاسته راوړنې ولري.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین ساپیا وایي چې پخوا یې هم د سویابینو په هکله له کروندګرو سره مرستې کړي او په راتلونکي کې به هم ورسره هره ممکنه مرسته کوي.
دا په وړیا توګه کاملا منګا د بزګرانو په واک کې ورکړي دي. هتا له دوی سره منګا د سره او سو دینا کولم مرسته او د پسان کې منګا دوی بزګرانو ته تخنیکی مشورې ورکړي دي او په هر ولسوالۍ کې منګا د دوی لپاره ټریننګ کورسونه هم دایره کړي دي. نو دا مارکیټ هم خوشبختانه چې دلته منګا اوس هم غواړو چې د فابریکا چې کوم منګا بلاس کړه کړ شو وره دا تسلیر ساته منګا دا په حساب رانی کوو چالان اوسه.
خغلی ساپی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې د کروندګرو د اسانتیا په خاطر د سویابینو د پروسس پروګرام په پام کې لري چې په خبره یې په دې سره به د سویابینو په تولیداتو کې سو برابره زیاتوالی راشي. دی وایي چې د ننګرهار په سخرود، بیسودو، خیوې، بټي کوټ، غنیخیلو، ممندري، کامې، درینور، کوټ، ګوشتي، لالپوري، اچین او شینوارو ولسوالیو کې د سویابینو کروندې ښه نتیجې ورکړي او په خبره یې چې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې به یې هم رواج کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د وروستۍ د خبرونو لنډیز لپاره ورجو پامیر ساحل ته.
پاکستانی چارواکي وایي نن سهار د افغانستان ننګرهار ولایت په نازیانو کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. خو د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالعزیز مشال راډیو ته په برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي او دی وایي چې دا ډرون برید نه و بلکې د افغان ځواکونو په همکارۍ بهرنیو الوتکو بمباري کړې ده. د نننۍ حملې په اړه وسلوالو لاسنې ویلي. د پاکستان حکومت له هیواده پر بهر تلونکو ټولو وګړو دا لازمي کړی ده چې د ګزړ ناروغۍ واکسینو کارډ ولري. دا شرط به د جون له لومړۍ نیټې عملي کیږي. په وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو لخوا د لګول شوي ګرد بندیز اوومه ورځ وه چې له کبله یې په سیمه کې د خوړو او دوایانو کمښت پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف په مشرۍ پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی او د سیاستوالانو او فعالانو پر وژنو یې اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان انتخاباتي چارواکو د ولسمشریزو انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانول ځنډولی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایان نور محمد نور نن وویل دوی د انتخاباتو شکایتو له کمیسونه د پریکړو وروستي معلومات لا نه دي ترلاسه کړي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د چاودنې ښکار شوي کان سیمې ته تللی دی چې پکې د وژل شویو شمیر 222 ته رسیدلی دی او په سلګونه کسان لا هم ځمک لاندې دي. اوکراین حکومت نن د هیواد په ختیځ کې د کړکېچ هواري په موخه د آئینی اصلاحاتو او ملي یووالي په اړه د ګردي میز خبرو مشري کوي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي ایران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او توغندیو ټکنالوژي شریکوي. ټوکیو ته د سفر پر وخت له یوې جاپاني ورځپاڼې سره د نتنیاهو نننۍ مرکه پر داسې مهال خپره شوې ده چې روانه اونۍ نړیوالو ځواکونو هیوادونو او تهران په ویانا کې اوږدمهاله اټومي تړون ته د رسیدو لپاره غونډې وکړې. د اروپایي ټولنې د شورا مشر هرمن فن رامپوای نن د جارجیا یا ګورجستان پلازمینې تبلیس ته په سفر دی. هلته دی له جارجیایي مشرتابه سره ګوري. نوموړی دا سفر په داسې مهال کوي چې راتلونکې میاشت اروپایي ټولنه او جارجیا د زیاتو همکاریو تړون لاسلیک کوي. او تیره شپه امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د شام اپوزیشن له مشر احمد جربس سره ولیدل او د هغه دا ستاینه وکړه چې هغه د بحران د سیاسي هواري لپاره هلې ځلې کوي.
اوریدونکو پامیر ساحل درته خبرونه لنډیز وړاندې کو. د نن ورځې د نشراتو خبرونو د دې غړی ناز مجید بابر د خبرونو ویان پامیر ساحل او د موږ ټکنیکی همکار جاناتن رامریز اجازه پاړي او هم په دې سره په تاسو د امریکا غږ دیواره دیواره خاله باد او بریالي اوسئ.